هیلیو سلامونه دا چې تاسو یادونه وکړه چې په فراه ولایت کې څنګه کولای شي فراهي ورس یا د ایران خواته چې ورځي، نو فراه ولایت یو کرنیز ولایت دی، زراعت والا ولایت دی. تاسو ته بهتر معلومیږي چې د فراه ولایت نه د ټول افغانستان وګړي څه نا څه ګاونډي هیوادو ته ضرورتونه او مجبوریتونه لري او هغوی ته ورځي، نو د هغوی سره ستونزې او مشکلات ایجادیږي شته، خو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه د هغوی هڅې روان دي تر څو دا ستونزې کمې کړي او کم کسان چې خارجي هیوادو ته ځي د هغو لپاره سهولت جوړ شي.
بله، که اول پم دی موضوع یو تنوری خبری هم وکو، د نیمروز چارواکی وای چې هر ورځ زرګونه کسان ایران افغانستان ته بیرته راړوي، آیا فراه ته هم راړوي او کنه؟ ځکه چې وسخه فراه هم رسمي بندر لري له ایران سره.
د نې کومه دغه رسمي بندر لزمه د کیږي چې فعال شوی دی، او د فراه پر مرز باندې مسافر چې دی یا مهاجر چې دی دا غو اندازه ډیره ټټه ده، لږ ده، نو د نیمروز په پرتله باندې نه ده یا د نور ولایتو.
یعنی کوم شمیر لري چې د ورځې مثلا څومره کسان ایران دی خواته راړوي؟
نه، د څرګند شمیر نه سره سره چې څومره اندازه راوړي، خو پیل یې سوی دی او را روان دی.
د فراه په ولایت کې د بخش آباد بند دی چې د تیر حکومت په وخت کې ډیر کوشش وشو چې دا بند جوړ شي، څو ځلې قرارداد ته ورکړل شو خو امنیتي شرایطو اجازه ورنه کړه چې بند بشپړ کړي. اوس د بند وضعیت په څه حال کې دی؟ تر څومره یې کار شوی دی او آیا اوس هم کار پی کیږي او که نه؟
په خو دا خبره زه ستا سره نه منم چې هلته امنیتي ستونزې وي. الحمدلله د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ بندي بخش آباد چې موقعیت لري هلته د ډېرو کلو ته امنیت ډېر برابر و. دا چې امنیتي چارې سمې وي او پرمختګ نه دی سوی هغه جلا لامل دی، او هغه امنیتي ستونزه نه سي یادولی.
امنیتي ستونزه خو په دې وه چې یو ځل ترکي کمپنۍ ته دا بند وسپارل شو، هغوی ځان ټینګ نه کړی شو، وتښتېدل، ځکه چې ویل یې ډاډه نه دي د امنیت له درکه.
نه، هلته سل په سلو کې امنیت ډاډ وړ دی، او څرنګه چې یادونه وسوه د فراه ولایت د بخش آباد د بند هغه دېرش سلنه کار یې سوی دی، او هیله شته امیدونه شته چې په نږدې راتلونکي به نور کار هم شروع شي.
ډېره مننه مولوي صاحب. سباون زموږ بل میلمه د فراه یو مدني فعال دی، سید احمد صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو معلومات د بخش آباد د بند په اړه څه دي؟ دا بند څومره جوړ شوی دی؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو ته راځو ټول اوریدونکو ته. د بخش آباد د بند کارونه په تېر حکومت کې هم جریان درلود، او کله چې په اخر وختو کې د تیر حکومت چې هغه د بخش آباد بند ساحه د طالبانو تر ولکې لاندې و، په هغه وخت کې هم کار جریان درلود. د بودیجې څخه ځینې شکایتونه وو چې کافي بودیجه بند ته نه رسېدله چې پر بند باندې کار ګړندی شي. نو اوس خو د بند کارونه په ټاپه ولاړ دي. فکر کوم د بودیجې مشکل دی،
بله. تاسو وایئ چې اوس امنیتي مشکل نشته، پخوا امنیتي مشکل وو؟
پخوا هم طالبان ډاډ ورکړی و چې موږ د بخش آباد د بند امنیت په سمه توګه نیسو، خو په پخوا کې بیا د بودیجوي مشکل و، د پیسو د څه خاص بودیجه نه وزه کېدله چې په ژرترین فرصت سره د بخش آباد د بند کارونه مخته ولاړ شي او دا بند ګټې اخیستنې ته وسپارل.
بله، یو خو د کار سرعت دی، یو دا ده چې کار تر اخره پرې روان و او که درېدلی و بیخي؟
یا کار پر روان و طالبان داد ورکړی د امنیت
صحیح ډیره مننه اوس په ورشو
د بودیجې بعضی مشکلات
درست مولوی صاحب سباون اوس د بودیجې اوسم د بودیجې لکبل په دې بند باندې کار نه کیږي او کوم بل دلیل دی
هو څنګه چې تاسو ته معلومات ته چې د نړیوالو د نرسمیت په وجه د افغانستان د اسلامي امارت اقتصادي ستونزې شته نو دغه ستونزې د کابل له تر اوسه د افغانستان د اسلامي امارت هغه ولایتي ټیم چې دی هغه نه دی توانېدلی تر څو دغه کار شروع کړي
د ته په پام چې د طالبانو د حکومت په بودیجه کې انکشافي بودیجه تقریبا په نشته حساب ده څومره تاسو هیله لرئ چې پیسې به د دې بند جوړېدو لپاره پیدا شي
موږ هیله من دي دادیو نو تاسو چې د رسمیت پېژندنې خبر راشي بیا به انشاءالله بودیجه مر سره زیاتیږي خود به خود به بیا د بند لپاره بودیجه تخصیص کیږي او بیا به کار باندې شروع کیږي او دا بند خو د بودیجې د لحاظ نه څه وخت چې د خارجي هیوادو مرستې د افغانستان د اسلامي امارت سره وسي د هغوی په واسطه باندې هم دا کار مخته ځي
بله ډیره مننه کورودن سید احمد صاحب مخکمو د خلکو د ژوند په ارتباط ول ما ویل چې د فراه ډیر خلک په بزګری بوختیا او د دې لپاره چې ایران ته نږدې ولایت دی څومره فراوال به ایران ته تللی وي او هلته کار کوي او تر څه هده پورې د فراه د خلکو اقتصاد په ایران متکی دی یا د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي مثلا عربي هیوادو ته ځي یا پاکستان ته ځي د فراوال څنګه
او فراه ولایت هم د نن سره مرز ده په چیرې وختونه کې هم خلک زکار د پاره ایران ته تله اوس هم تیر خلک دي ایران ته د کار لپاره اوس د فراه په کلو باندې کې خلک وزارت او کشت مخه کړی ده نو اکثره د شهر خلک کلو ته تللي دي هلته بل سره زموږ باندې کشت کې زراعت کړی زمینه کړی دي ګلخانی جوړ کړی د دې څخه شاید د شوشکل پلات ته وړي نو شوشکل د فراه میوې نور ولایتونو ته هم ښه انتقال شوي یعنی د میوو بیه ډېره نه ده ښکته شوې د تېرو کلونو په پرتله نو ایران ته هم خلک چې دلته د کار زمینه ورته نه ده مساعده شوې بېکاره شوې دي او د تېرو د لاسه ورکړي هغو به ایران ته مخه کړي د کار او د اولاد د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي هلته په کارو بوختې ځینې خلک د فراه په کلو په ولسوالیانو کې یا خپل په ځمکو کې کارونه شروع کړي او د هغه څخه یو ګوله ډوډۍ خپل اولاد ته په لاس راوړي
تاسې د زراعت یادونه وکړه په وروستیو کلونو کې خصوصا بادرنګ او همدارز هندواڼو ډېره ښه نتیجه ورکړه په فراه کې او ډېر حاصل یې ورکړ آیا د فراه د دغه ډول محصولاتو لپاره بازار هم شته په ښه بیه پلورلی شي
بازارونه تقریبا ښه دي اوس په تېرو کلونو کې خلکو بادرنګ او هندواڼې ډېرې کرلې نو په تېرو کلو کې خلکو تاوانونه وکړه او شش کال په هغه پیمانه چې په تېرو کلو کې کرل شوي وو هندوانې په هغه پیمانه نه دي کرل شوي او شش کال د تېرو کلو په پرتله بازارونه هم ښه دي لارې خلاصې دي نورو ولایتو ته انتقالېږي هندوانې او بادرنګ نو قیمتونه یې ښه دي بزګرو او خلکو شش کال یې ښه ګټه پورته کړې ده خپل د کښت د راتلو
بله ډیر مننه مولوی صاحب د دغه محصولات او د صادرات لپاره کوم لار سنجول شوې ده چې ایران ته مثلا صادر شي
نه دا به مر تر اوسه پورې لار چاري نشته چې فرا ولایت صادرات او سبزي او هغه د ایران ته انتقال شي خو په د ولایتو په کچه باندې ټول ولایتو ته تر مرکز او تر نورو ولایتو پورې رسیږي
او څنګه له یخوا بیا هغه خپل میوه او سبزیجات فراه ته صادروي او کنه
د کوم طرفه
ایران می منصور دی
د ایران د طرفه څه اوس په ډیر ټیټه کیفیت باندې هغه راوړیدلی نه څه اوس بل څه وی دی
بله ډیره زیاته مننه بله ډیر مننه قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري ولایت په ولایت خبرونه ده. د خبرونه فرا ولایت ځنګلې ده، د فرا د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی عبدالحی سباون او د دغه ولایت یو مدني فعال سید احمد خان زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لانو که د فرا اوسیدونکو یا د بل سیمې اوسیدونکو غواړي د فرا په اړه خپل نظر څرګند کړي یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي، له موږ سره دې تماس ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
23.8
او 1.8 مترو اوریدلای شئ.
د ټلیفون شمیرې 00422015301، بیا وایم 00422015301. بل شمیره ده 00422015301. دا شمیره له واتس اپ سره هم وصل ده، 00422015301. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې. مهربانی.
السلام علیکم نبی الله زابلای دا وخل ایران خبرې کوم.
مهربانی زابلای صاحب. مهربانی.
مهرمنانه میلمنو ته هم سلام. سروان صاحب میلمنو نه می مولوی صاحب نه می همدا پښتنه د مولوی صاحب داسې پره هم د نیمروز پشان له ایران سره ګډ پول لري. د نیمروز چارواکو افغان چارواکو هغه ایران ته سي د نیمروز لاري کوم مسافر تلو د هغه مخه ډک کړی وینیو. آیا د هرات لاري د پره پرمزم همدا مخنیوي سوی د مسافر نه سي کولای چې ایران ته ولاړ شي او چیر سوی؟ آیا هغه مسافر چې تاسو یې ولیده هغه ته مو په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړې ده او یو څه مو په نظر کې ورته نیولې دي که یا؟ او له احمدي صاحب نه مې له مدني پانه مې همدا پوښتنه ده، کله چې لس میاشتې مخکې تاسو کوم مدني فعالیتونه مثلا مشاعرې همداسې غونډې نیولې، اوس هم هغه جریان لري چې څه نا څه مخه نیول شوې ده؟ مننه.
صحیح مننه کور ودان زابلای صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو خبرې وکړي آزادي رادیو. خیر قطه شو ور به شو میلمنو ته. اول ځکه چې زابلی صاحب دوه پوښتنې لرلې له دواړو میلمنو څخه، لومړی مولوي صاحب تاسو مهرباني وکړئ، له نیمروز څخه ډېر خلک ایران ته اوښتل، بیا یو جنجال هم رامنځته شو، ایران ویل چې د دوی مخه ونیسئ او اوس یې هلته مخه نیول شوې ده، څنګه له فرا هم په غیر قانوني ډول، البته د دوی اشاره غیر قانوني ډول تاګ را تاګ ته افغانان اوړي ایران ته، او آیا تاسو مخه نیولې ده او کنه؟
وړاندې مو یادونه وکړه چې د فرامر چې د لږ وخت څخه رسمي شوی دی او په عمومي لارې چې جوړ شوی ده، نو دلته تاګ را تاګ د مهاجرینو نسته، اول خو نسته او کبیاوی هغه په ټوټه اندازه باندې وي، دلته څه شی وجود نه لري.
یعنی دغه خلک عموما په رسمي پوله نه اوړي، عموما په غیر رسمي پوله باندې اوړي. تاسو معلومات لري چې غیر رسمي لدی لاري ایران ته خلک اوړي او کنه؟
د فرا ولایت جوین ولسوالۍ کې هغه لاري چې د ایران سره مرز لري په هغه باندې چې څوک په کچاکی ډول باندې اوړي، د هغه مخنی ولسوي ده. انور په عمومي مرزو باندې خو کوم شی نشته چې د هغه مخونی ولسوي، یا دی اخو تولار سی، یا دی دا اخو هغه طرف سره سی.
درست مننه. سید احمد خان صاحب د زابلی صاحب دوهمی پوښتنې ته تاسو جواب وایست، آیا د پاپشان مدني فعالیتونه کولای شي او که دی وایي چې محدودیتونه راغلي دي؟
فعالیتونه خو شته د پاپ چیر باندې ولسته فعالیتونه، امارات اسلامي هم کوم مشکل نه دی ایجاد کړی. مدني فعالیت چې کېږي د فرا ولایت اطلاعات او کلتور د ریاست سره همغږي کېږي، او بیا فعالیت چې موږ غواړو هغه فعالیت کولای شو. ګمانیت نشته خو یوې همغږي ته ضرورت شته چې دوی سره باید همغږي وکړو، بیا یو مدني فعالیت ترسره شي.
درست مرن. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو. لطفا لرادیو لری شي، لرادیو لری شي، رادیو ټیټه کوي او بیا خبري وکړي لطفا.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
مننه، مهرباني.
ما د مولوي صاحب صدا پوښتنه ده سید میلما څخه، چې دا کم حاصلات غنم سر د فراه دا خو هم نسبتا نور کلو ته کم، او دا خبرې وي چې نورو دا انتقالېږي یا د خارجي دولتونو لکه ایران پاکستان ته، چې د دوه مخه تسې نیولې ده که نه ده. خو ډېری وایي چې مخه یې نیول شوې ده، تر ډېره ده خو نه ده نیول شوې. هغه کې مسند راپورونه شته چې هغه اوړي په بل شکل باندې سربېره پلور، دا شان پرېږدي لاندې غنم دا کاشاکېږي، دا ولې عملي اقدام په دې اړه نه کوي؟ او که د ولس خبره راځي چې یاره دا صحیح نه ده، دا خدای یو خبر دا صحیح نه دی، نو د ولس خبره خو چې کسې ردوي ردوی سې د سره، نو هغه خو نو د ولس چا ته ووایي چا ته شکایت.
درست.
ما دغه پوښتنه ده، او دغه پوښتنه ده چې دا باید په جدي وکړو. چېرې مو بند کړی دي، نو دا نرخې ولې ورڅخه لوړ روان دی؟ بیا 1500 ته ولې رس تاسې را کنټرول کړی دي؟ دا
سایس ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو؟ تاسې هم ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو خبری وکي. آزادي راډیو تاسې په لاین کې یاست؟
محمد زوی ته پراوړ
شسه.
محمد زوی ته پراوړ خصوصي درته په تماس کې تاسو
کور دی ودان. مهرباني، تاسې خبری اورو.
مومره مریض ته خدا خواهشات موږ په اخر کې ډیر وزته ځخال بده. یو مرد موږ د زړه ته موږ دم کړو ته دا عمر که خلاص دی ډیرو خره خر به ډیر وزته د زړه خر بده. که زه رات یو خطر موټر لرم غوښنه ته انځار نه راو دا بس نه نه پینځه ما د خاص نه ده خاص نه خاص نه ځنه.
چی شی مو غزنی ته ولیدی؟ بله، تاسو غزنی لکه چې یاد کو چې څمولی دی اما نه خسته.
اندوانی
سیده. ډېره مننه سیده. کور دی ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو؟ خیر، که تاسو ور بشو بیرته میلمنو ته. لومړی مولوی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. لومړنی اوریدونکی ویل چې د غنمو حاصل کم دی سږ کال، خصوصا د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې وچکالي زیاته ده، غنمو حاصل کم دی، او دی وایي چې د غنمو بیه ورځ په ورځ لوړیږي او قاچاق کیږي، ولې مخه نه نیسئ؟ مهرباني.
د دې ورور په جواب کې به ووایو چې د غنم لیر چې د خارجي هیوادو ته یا خصوصا ګاونډي هیوادو ته نو دانه کېږي، دا مکمله بند شوي دي. کوم شی چې تاسو اوریدلی وي هغه به ستاسو د نه معلوماتو څخه وي چې معلومات مکمل نه لرایستې مخکې.
مولوي صاحب تاسو خو به بند کړي وي، لیکن عملا دا کار کېږي. د یوه اوریدونکي خبره نه ده، بلکې د ډېرو اوریدونکو خبره ده. ټوله وایي چې لکه څنګه چې د اشاره وکړه، پاسې یو شی پیشي لاندې غنم وي او بهر ته وړل کېږي، او همدا دلیل دی چې قیمت یې اوس ورځ په ورځ لوړیږي. حال دا ده چې اوس د غنمو د حاصل وخت دی، اوس باید تر هر بل وخت قیمت ټیټ وي.
غنم د هغه شیانو څخه نه دي چې هغه قیمت به هغه شیان وي، قیمتونه یې زشت ډېر وي، بلکې د غنمو قیمتونه لږ دي. دا په کاچاق باندې فکر نه کوم چې دومره اندازې دي د هېواد څه ویستل چې دلته به بیا قحط رامنځته کېږي او بیا به د غنمو کمی رامنځته کېږي. د غنمو کاچاق دا ډېر کم دی، او زموږ د معلومات د مخه دا بند مکمل بند دی، او په کاچاق باندې کځي نو دا به یو ډېر لږ شی وي چې هغه ځي، او دا دومره دي هم نه چې هغه به په کاچاق د طریقې څخه به بیا دلته احتکار رامنځته کېږي، او بیا به زموږ په ولایتو کې یا په هېواد کې به د غنمو کمی راځي.
نو بیا یې ولې بیه لوړی شي؟
نو بیه خو عادتا او دا د نورو هېوادو کې هم د غنمو بیه لوړ شوی. تاسو ګاونډي هېوادو ته وګورئ، هلته د غنمو د قیمتو پوښتنه وکړئ، هم هلته هم دغسې لوړ شوی دی.
صحیح، مننه. کور ودان سید احمد صاحب، ستاسو نظر سره لاوریدونکو سره موافق یاست چې غنم قاچاق کیږي او ځکه یې بیه لوړه شوې ده او که نه؟
په بای کې د غنمو څنګه ته لورواله راغله او کچا کېدل بیا پر نږدې وختو کې ځینې موټران د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا څخه ونیول شو په فراه ولایت کې د کچاک مخې تر ډېر را د نیول شوي کوم معلومات چې موږ لرو نو کوشش کېږي چې کچاک نه شي نورو ځایو ته مخې نیول شوي ده خو تقریبا اوس په فراه ولایت کې یو من غنم په 230 افغانۍ او 230 افغانۍ باندې خریدو شوی.
بله ستاسو دواړو د خبرو خلاف زموږ اوریدونکو بل سوای تاسو دواړو ویل چې د فراه حاصلات ښه خرڅیږي سږ کال ډیر دی او نور ولایتونو ته هم لښتول کیږي او هلته پلورل کیږي. محمد داود خان وویل چې غزنی ته اندوانی وړي د خوڅوک نه اخلي او د دې دلیل هم شاید امداوي چې وس فقر د سشکل هغه وضعیت نه دی د افغانانو چې پخوا وس خلک ډیر څه نشي اخیستی. سید احمد خان صاحب څه وایست؟
دا خبر هم تر یوه د سعید د خلکو اقتصادي وضع یو څه خراب ده ضعیف ده نو خلک خوراکي توکي چې د کور او د دوی د اولادو د پاره اړین دي کوشش کوي چې هغه لاسته راوړي هغه د بازار څخه واخلي. اضافي شیان میوجات او دا نور شیان ته به د خلکو وس کار نه کوي چې واخلي. یو دلیل یې زه دغه بولم چې خلک
پاکستان دے وقت حالات ایرانیان هم په پارا کې مخکې راغلي دي او که په هغه خپل مشخص خط باندې وسیږي دغه ما پښتنه ده.
صحیح ډېر مننه. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. خیر دوی خبري ونه کړې بل یو ته به ورشو. تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
د فراه ولایت د بکوالو سره د جسوبیا د کلي تاسو سره پاړی کې
مهرباني کوي.
زما د دغه د مولوی څخه پوښتنه ده چې په بکوالو سره کې شش کال پاینده کې د ماش کښتونه کیږي او د پومبو کښتونه کیږي. آیا د دې د لپاره تصمیم دی ورته چې د پومبو فابریکې او شاده جوړې په بکوا کې؟
بله صحیح مننه. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي خبري وکي تاسو له استوديو سره وصل یاست. خیر تاسو خبري ونه کړی ور بشو ملمنو ته انتظار وباسي څور شیبه وروسته به بیا نوبت درکو او یو ځل بیا خپل ملمنه در پیژنم. د خبرونه فرات ځانګړی ده دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی عبدالحی سباون او همدارس مدني فعال سید احمد خان زموږ ملمنه دي. لمړی مولوی صاحب د همدار صاحب پوښتنې ته ځواب وایست. دوی وایي چې په ختیځو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونه په پولو کې را مخکې شوي دي. دوی په وینا آیا د فراه په ولایت کې ایرانیانو د تورته کار کړی دی او کنه؟
د دې ورو په جواب کې به وایو چې الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونه پیاوړي دي او دته دې هیڅ وخت د فکر نه ورسره شریکېږي چې دلته به ایراني ځواکونه یا ایرانیان به د پولې دې خواته اوړي یا به دلته غصب کوي یا به قبضه کوي د دې مځکې. د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونه چمتو دي او تیار دي څرنګه یې چې هغه د نړیوالو یرغلګرو ته شکست ورکړی دی او خپله خاوره یې ځینې آزاده کړې ده. همداسې د ګاونډي هېوادو نه هم نه پرېږدي و دې ته چې هغوی د افغانستان خاوره خپل پورکۍ کې راوړي.
نو ده خو ویل چې په ختیځو ولایتونو کې دا کار کړی دی.
ختیځو ولایتو کې به هم دا کار شوی. هغه د تاسو څو میاشتې مخکې واورېدله چې هلته جنګونه ورسره شوي وو، د هغوی پوستې نیول شوي وې او د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونه هغو ځایو ته ورغلي وو چې کوم ځایونه هغوی راغلي وو، هغوی یې شاته کړي وو.
درست، ډیره مننه مولوی صاحب. د بل اوریدونکو پوښتنه هم له تاسو څخه وه چې وایي په فرارود ولسوالۍ کې د ماشو پنبې د کښتونه کیږي، آیا د خصوصا د پنبې لپاره د پرېس کولو فابریکې په کار دي، څه امکانات یې شته او که نه؟
فکر کوم چې اوریدونکي به یا سوال کوونکي به بکوا ولسوالۍ یاده کړي، د پنبو یا د ماشو کښتونه ډېر سي او عواید یې ډېر سي، نو عادتاً طبعا فابریکې هم سره ایجادېږي، نو بیا به دا به د زراعت والا فیصله وي چې هغه به تر کومې اندازې کړي او بیا فابریکې ورته جوړوي.
درست، ډېره مننه. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ازادي راډیو ده، تاسو په لاین کې یاست، اما لطفا وخت مه ضایع کوئ.
دوست محمد یم، تروان صاحب د خوست نه.
مهرباني کوئ دوست محمد صاحب.
خبره خدا شاید چې آیا په فراه کې رسنۍ سانسور دي د طالبانو طرف نه؟ امام مولوی صاحب نه دغه پوښتنه وه چې
دوست محمد صاحب که چیرته سانسوری نو مولوی صاحب بیا وایي چې سانسور دي؟ دا پوښتنه خو له بل چا وکړي. خیر، د ټلیفون یې قطع شو. مولوی صاحب به درته ځواب درکړي. بل اوریدونکی لرو؟ بله، مهرباني.
السلام علیکم. سلام سلام علیکم. جناب روح جوړ بيدار بخیر خیراتي
سلامت اوسې. مهرباني کوي، له کوم ځای؟
ډېره مننه. څه کیسه سیبلا چې ګیره کابل میاله کوي وجه ده؟
شاه صاحب مهرباني.
دا سی ګرانه مېرمن چې سلامونه ډېر کومه، زه خو د افراط کللم کړه او ډېر ګرځېدلې مېمه. دا د فرام یوې کې یو رقم یو د بخي د افغانستان وسطه یو سال میویل، لکه اندوانه او خټکی او دغه شه. دا اندوانه د کابل ته نه انتقالېږي، او شو رقم یو د کابل ته، کابل ته د ایران او د پاکستان اندوانه راځي او د فرام اندوانه راځي. آیا دا مولوی صاحب دا کوم کاری کوي؟ دا اندوانه کابل ته انتقال او شوال اندوانه په کابل کې په 2300 غوړي پلور کیږي، چې په فرام کې پښتنه کوي، په فرام کې وایي اندوانه په شل غوړي په جېش غوړي. بخي بزګران ته ډېر تاوان کړي. دا د دې غتوان تا کړي کني دا اندوانه کابل ته انتقال.
صحیح، ډېره مننه کور ودان. ور به شو میلمنو ته. لومړی مولوی صاحب، تاسې مهرباني وکړئ، د مخکې کسمه غاوریدونکو وویل چې تر غزنی پورې رسولې دي، لیکن دی وایي چې کابل ته نه انتقالی شي، په دې برخه کې به څه وکړي؟ او بل د رسنیو په برخه کې هم که ځواب ورته ورکوي ورې کوي.
د رسنیو سره موږ د افغانستان اسلامي امارت د اولي ورځې تر اوسه همانګي لري او جوړښت ورسره لري، ناسته ولاړه ورسره لري. پر هغوی باندې کوم پابندي نه ده راغلي، پابندي نشته ورباندې. څرنګه چې تاسو ته معلومیږي، رسنیو مخکې تر ډېره د بل طرفه څخه تمویلېدله، نو د هغوی اقتصادي حوایج چې هغوی ورپوره کوله، هغه خارجي تمویل کوونکي چې تللي دي او نشته، نو طبعا د دوی هغه د رسنیو هغه فعالیتوالې باندې څه اغېزې کړی دی.
درست، او د اندوانو په برخه کې څه وایست؟ دوی وایي چې فراه ډېرې ښې اندوانې لري، لیکن تر کابله نه رسېږي، حال دا ده چې په کابل کې بیا ډېره لوړه ده که دلته ورسېږي.
نو موږ ته خو تر ډېره معلومات شته، د فراه ولایت ټولو ولایتو ته اندوانې رسېږي او په ځانګړي ډول کابل ته هم رسېږي، او دا چې نه رسېږي نه پوهېږم، زما د معلوماتو د مخې چې کومه ستونزه ده. دا یو خو د تیرو خبره ده او د کرایو خبره ده، چې نورې به څه ستونزې وي ما ته شخصا معلومات نور نشته.
درست، ډېره مننه. سید احمد خان صاحب، د تعلیم په برخه کې په فراه کې وضعیت څنګه دی؟ آیا د نجونو ښوونځي خصوصا لیسې هم فعال دي؟ د یو شمېر ولایتونو کې فعال دي، لیکن په ډېر شمېر نورو کې غیر فعال دي.
په فراه ولایت کې د نجونو مکتبونه تر شپږم صنف پورې فعال دي، او داسې ویل کېږي چې تر شپږم صنف پورې د هغو ټولګو دپاره هم کار روان دی چې هغو ته یو پروسیجر جوړ شي، د هغه پر اساس دوی هم راوغواړي مکتبونو ته، چې تر اوسه یې نه دي غوښتي. نو خلک دغه ته په تمه دي چې کله نوی حکومت د مکتبو دروازې پرانیزي چې تر شپږم پورته نجونې هم د مکتبو ته راشي او خپل درسونو ته دوام ورکړي.
درست. او دلیل یې نه وایي چې په فراه کې څه مشکل دی مثلا د نجونو د ښوونځیو لپاره؟
نجونو مکتبونه په مجموع کې په ټول افغانستان کې په دغه خبرې روانې دي چې خلاص چې فکر کوم که معلومات مې اشتباه نه وي د دولسو تر څوارلسو ولایتو کې تر شپږم پورته تر دولسمو پورې هم مکتبونه خلاص دي، عملا نجونې مکتبو ته دي. او په نورو ولایتو کې هم کار په روان دی چې هغو ته یو برنامه جوړ شي، یو پروګرام جوړ شي او دغه پر اساس بیا دوی مکتبونو ته حاضر شي.
بله. او په فراه کې په تیرو کلونو کې ناامني زیاته وه، یو شمېر ولسوالۍ ډېرې ناامنې وې، نو په هغو کې دولت هم ډېر کار نه شوی کولی، ښوونځي هم ډېر فعاله نه ول. ځینې وخت خو په ځینو ولسوالیو کې به موږ راډیو ته چې به خلکو ټلیفون کوو چې ویل به چې په درسته ولسوالۍ کې حتی یو ښوونځی هم فعاله نه دی. اوس څنګه هغه ولسوالۍ چې اوس امن شوي دي ښوونځي پکې فعاله شوي دي، نوي ښوونځي پکې جوړ شوي دي؟
بالکل، د ښوونځي خو فعاله شوي دي، هلته هلکان مکتبو ته دي. پخوا کې هم فعاله وه، اوس هم فعاله دي.
کېدای شي په دې اړه مولوي صاحب سباون معلومات ولري. مولوي صاحب مهرباني.
زموږ د معلومات مخې په فراه ولایت کې ښځینه یا د نجونو چې تر شپږم سمپو راکښته دي د هغوی مکتبونه فعاله دي؟
نه، زما سوال دی ولسوالیو د هغو ناامن ولسوالۍ چې پخوا ناامن وې او ښوونځي پکې یا بیخي نه ول فعال یا لږ فعال ول، د هغو په اړه ده چې هلته څه تغییر اوس راغلی دی د ښوونځیو په برخه کې؟
هو، هلته تغییر راغلی دی. هلته مکاتب او ښوونځي، ابتدایي ښوونځي او مکاتب جوړ شوي دي، هلته درس او تدریس روان دی. موږ ویلی سو چې د فراه په پنځو ولسوالیو کې چې ماشومان یې د زده د نعمت څخه بې برخې وه، د چټکو او سیمه ییزو زده کړو ټولګۍ جوړې شوي دي.
هغه کومې پنځه ولسوالۍ دي؟
د بکوا ولسوالۍ ده، فرارود ولسوالۍ ده، بالابلوک ولسوالۍ ده، پرچمن ولسوالۍ ده، نو
ګلستان ولسوالۍ ده. بله، ډېره مننه. کورودان مولوی صاحب، اوس بیا اوریدونکی لرو ځان را وپیژنې. ازادي راډیو د ولایت په ولایت خبرونه او د خبرونه فراه ته ځانګړې ده. مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ. ازادي راډیو مهرباني کوئ. بله، ستاسو ژغ اورو.
پوښتنه د مال بکوا ولسوالۍ کې خو دا کارخانې د مالي مخدره ډېرې زیاتې دي، نو دغه کې ته چې کوم مالي اقدام کړی دا بندې کړي دي، خو ډېر بندې شوي دي. که چېرې دوی بندې شوي دي، موږ بیا عملان وروښیو چې په صلاح او دلته د اوس هم کار کوي. آیا بندې شوي نه دي د سره؟ که دوی وایي چې موږ بندې کړي، په دومره سره معلومات نه لري. د شش د کارخانې ته شروع راځي تر تاریخ پورې ټول عدالت دا اوس فعال دي کار کوي. نو دغه پوښتنه مې ما چې په دغه کې
تاسو پوښتنې ته به مولوی صاحب ځواب ووایي. له تاسو څخه یوه پوښتنه، بکوا یوه له هغه ولسوالۍ څخه ده چې مخکې مولوی صاحب هم اشاره وکړه چې ښوونځي پکې غیر فعاله وو، اوس څنګه نوي ښوونځي فعاله شوي دي پکې؟
ښوونځي دا رقم فعاله شوي دي چې بس معلمان خو نشته، دغه د کلي ملایان دي، په هغه کې هم تر اول سم تر دوم سم پورې داسې. موږ خپله د مکتب دپاره دغه منطقه ساحه ډېره پراخه د مکتب نه لرو، نو دا اوس هم ما دغه کې وویل عریضه زه کوم معرف ته چې موږ ته دلته مکتب جوړ کړي. ستا خوستا یو ځای ځای باندې ستا پیسې پر اخیستل کېږي، تنخواه ورکوي معلمانو ته، هغه هم یا شاګردان نه ورځي یا معلمان حاضري نه ورکوي یا خاص معلمان نه لري. دا د مسجد امامان دي، دغه د اول سمپ ورته وایي، د اول سمپ هم درته وایي نیسي ورته دغه اول سمپ. ستونزه د مکتب په برابر کې ډېره زیاته ده. اوس موږ خپل د اولادو سره دونه په عذاب یو چې اوس موږ مدرسې ته واستوو، کوم ځای ته واستوو مکتب هم نه لرو. دغه قدر چې اوس غلطه یو خط یو تعلیم ورته وکړي، دغه نن پرون موږ په دغه کې باسو سره چې موږ به دې ته کومه لار برابرو. د مجاهدونو د خوا څخه موږ تر اوسه څوک داسې نه دی راغلی چې دلته تاسو کومه ستونزه د معرف په خبر کې لرئ چې هغه زموږ سره شریکه کړي، موږ خپل شکایت ورته وکړو، خو موږ خپل ستونزه ورته ووایو.
وبښئ، له تاسو څخه یو بله پوښتنه. تاسو چې ښوونځی غواړئ د خپلو ماشومانو لپاره، ستاسو د کلي د اوسیدونکو شمیر څومره دی؟ آیا دومره دی چې ښوونځی ورته جوړ شي؟
موږ خپل تقریبا چې د دې پاره باندې داسې ارقام پوره خو هم نسته، خو تقریبا موږ سره اندازه کړئ، حساب مو ورته وکړئ، تر 50-60 پورې شاوخوا کوچنیان دلته برابرېږي او کورونه هم خامخا لس 15-20 کوره دي. خو داسې ده بکوا داسې یو کلی غوندې نه دی، ساحه یې پراخه ده لکه یو ښار غوندې ګڼ میشته ځای دی. دلته خو د یو کلی نیسي کېدای شي د دوو درو کلي کوچنیان په یو ځای کې سره راټولېږي او مکتب دی. خو موږ چې حسابلي 4-5 کلي دي چې سره یو ځای کېږي مکتب نه لري. پر دې شاوخوا باندې هېڅ مکتب یې نشته. یو مسجد کې یو ځای د مکتب په نامه ټاکلی، یو پخوا زړه حجره د مکتب په نامه ټاکلی، وایي دغه مکتب دی. معلم سفر سې کلي وخت ورته راځي، وخت نه ورته راځي. دغه رقم ستونزه ده. وګوره،
ډېره زیاته مننه. کور ودان، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی مولوي صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د اول کې د روسي اوریدونکو د خبرو په اړه راته ووایئ چې دی وایي چې د مخدره موادو فابریکې هلته فعال دي، زیاتې دي، او تاسو وایئ چې د مخدره موادو په ضد مبارزه مو پیل کړې ده، د کرو تولید دواړه مو منع کړي دي.
فکر کوم چې د معلومات به ډیر کم وي، ځکه چې موږ روزمره خبرونه لرو چې هلته او رسنۍ هم کولای شي چې راسي وګوري، نظارت وکړي چې هر ځای نشه یي مواد مخدر هغه کښتونه سوي، د په ځانګړي ډول د بنګو یا د تریاکو هغه اشاره کیږي، د مند وړل کیږي. نو چې کښتونه یا د مند وړل کیږي نو فابریکې بیا څنګه وي؟ او دا خبره د موږ ته هم نه متوجه نه ده. دا د دې استخباراتو یا د خپل امنیتي کسانې چې دي د ولسوالۍ د هغوی سره دا خبره شریکه کړي.
د استخباراتي او استخباراتو وظیفه په خپل هم نه ده چې هغوی په خپل معلوم کړي.
کابل څنګه دی؟
مال د خلکو وظیفه نه ده، بلکې د ستاسو د استخباراتو او امنیتي ارګانونو وظیفه ده چې هغوی پسې ورشي.
نو زه هم دغه وایم چې همدا به د استخبارات وظیفه چې هغوی دغه معلومات وکړي یا معلومات چا ته ورکړي چې د هغوی څه دا پوښتنه وشي. زموږ د معلومات د مخې خو موږ وینو چې روزمره مځکې چاره کېږي او دغه هم لړۍ دوام لري. موږ تېره ورځ هم د بکوا ولسوالۍ کې پرون انشاءالله دغه درلوده چې 15 جریبه مځکه وه، هغه د بنګو یا د چرسو د بوټو څپا کړه.
درست. او د دوی د خبرو
دوامه خبرې ته راځم چې د فراه په مرکز ولسوالۍ کې 401 ښوونکي او اداري بستونه اعلان سي او ډېر ژر به ازموینه ځینې واخیستل سي. په مرکز کې 90 ښوونکو ته اړتیا شته، خو په اداره تشکیل کې ټول بستونه ډک دي او اړتیا ورته نشته. او دا چې دی وایي هلته ملا امامان دي، ابتدایي ښوونځي ورته وایي یا مکتبونه ورته وایي، نو ملا امامان هم هغوی هم تعلیم کړی دی. یو سمپ دوم تر پنځم پورې چې درسونه ویلي دي، تعلیم یې کړی دی. نو بیا د مکتب او د دیني مدارسو بیا څه فرق دی په دغه ابتدایي حالتو کې؟ نو که یو عالم وي چې هغه
منظور بیدانو چې مولویان یا ملایان درس نه ورکوي، او خصوصا په ابتدایي ښوونځیو لپاره، اول او دوم صنف لپاره، منظور یې دا و چې کم دي.
نو موږ دا خبره یادوم وکړل چې دغه دي د بستونه اعلان شوی دی د شونکو کمی ده شونکي به ورته زیات شي چې ازموینې یا امتحان ځینې واخیستل شي بیا به هغوی هغه ساحو ولسوالیو ته به ورځي. بیا
آیا د نوو ښوونکو د استخدام لپاره تاسو چې ویل چې په مرکز کې دومره ډېر سلګونو ښوونکو ته ضرورت دی د پوهنې وزارت دومره بودیجه لري؟ مولوی صاحب خیر ور به شو بیا یو ځل اوریدونکو ته او دا به هم ورته ووایي چې په دې خپرونه کې په فرا خبرې کوو د فرا د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی عبدالحی سباون او د فرا یو مدني فعال سید احمد زموش میلمانه دي. اوریدونکي کولی شي همدا شیبه هم له موږ سره د واټس اپ او یا هم ټلیفون له لارې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیرې د 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سلبش سفر یو پدې دوهمه شمیره یعنی 00400 2212 شپږ سلبش سفر یو باندې د واتس اپ له طریقې هم تماس نیولای شي. یو اوریدونکی مو درلود خو متاسفانه د دوی ټلیفون قطع شو. بل ته منتظر یو. بله بل هم لرو خبري وکي. ازادي راډیو خبري وکي صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني وکي. متاسفانه دوی خبري نه کوي. شاید زما واز نه وري اره بل اخره ټلیفون قطع شو. خو یو بل همشته اله لرم چې خبري به وکي. خبري وکي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ازادي راډیو.
ازادي راډیو ده مهرباني کوي صاحب.
جوړ سلامات اوسې. دا د خوراکي مواد خوراکي مواد په حساب باندې تاسو ویل چې د غرمانه او د بازي حاصلات چې خوراکي توکي دي او افغانان ته ډېر ضرورت دی په ولسوالۍ او دیهاتو کې.
بله تاسو خبرې
وکړئ. دلته خلک د فلاقت د ولګي څخه مشکلات لري.
بله لیکن دوی وایي چې خوراکي مواد خصوصا غنم باید نه قاچاق کیږي. مولوي صاحب دا خبره مطلقا رد کړه.
یا وروره موږ په خپل سترګو باندې ګورو چې د اسلنداري راځي په پټو باندې شو دیږي غنمان باندې درګردي وښنه خو شېلې مرکزی فعال نه ده.
بله ډیر مننه. خیر چې تاسو خبري قطع کیږي. تقریبا هم داسې شکایتونه له مختلف ولایتونو مشتم راځي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنه ازادي راډیو خبري وکي صاحب. د ماشوم आवाज مرزي خو تاسو نه راځي متاسفانه. خیر بل اوریدونکو کینل رو وربشو ملمنو ته سید احمد خان صاحب مولوی صاحب لکه چې ټلیفون قطع کو نه مولوی صاحب شتاله د کمرغه تاسو لکه چې ټلیفون قطع کو. خیر مولوی صاحب مخکې زما پښتنه دا و چې د افغانستان کې یو د شونکو یو لوی مشکل لټیرو کلونو څخه دا دی چې د پوهنې وزارت ورته کافی بودیجه نه لري چې هغومره شونکي چې لازم دي پکار دي هغومره استخدام کړي. تر څه حده پرې دا مشکل حل شوی دی ستاسو د ولایت په برخه کې؟
تر ډیره پورې دا مشکل حل شوی دی او انشاءالله په آینده کې به هم دا مشکل حلیږي. دې ته امیدواره یو هیله لرو. په فراه ولایت کې د نارینه او ښځینه ښوونځیو شمېر 412 دی چې یو اتیا یې د ښځینه او 340 یې د هلکانو لپاره دی. نو مخکې تاسو ته معلومات و چې هر ځای مکاتب ښوونځي هغوی کې به خیالی استادان و د خیالی استادان نمونه بو او الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت د نظام دراتلو سره د خیالی استادان چې و د مکمل دغه برنامه د منځ تللی د خیالی استادان نه بلکې فعال استادان په پاری شونځي کې به په مکتب کې به په لیسی او پونتون کې به.
بله او د دې وڅکالې په اړه کوس د ځینې ولایتونو ډېر ځپلې دي. ستاسو په ولایت کې اثرات څومره دي؟
زموږ په ولایت کې هم څنګه اثرات شته خو بیا هم په عموم کې فرا ولایت کې وڅکالې کم او ځکه چې بارانونه وسول او د فرارود سند چې دی هغه راغلی او ډک وېدلی او خلکو د مزیکه حاصلات اخیستی دي.
یو بل مسله چې ځینې خلک وایي چې ډېر منفی اخیستې درلودلې دا ډېر ژورو څاګانو ده، خصوصا په باکوا کې وایي دا کار ډېر کیږي، او ځینې خلک وایي بیا بدریغه استفاده کوي له دې اوبو څخه، حتی چې ضرورت یې نه وي دا اوبه همداسې بهیږي، او د دې په نتیجه کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ټیټیږي. په دې برخه کې تاسو اقدام کړی دی، خلکو ته مو څه ویلي دي؟ توصیه مو ورته کړی ده چې اوبه نه کې ضایع، ځکه چې افغانستان هر کال له وچکالۍ سره مخامخ کیږي.
موږ بالکل توصیه ورته کړې ده چې د اوبو د کمښت سره مخ کیږو، د راتلونکو دپاره، راتلونکو کلو دپاره، او ځانګړي ډول بیا د راتلونکو نسلو دپاره. هلته بیا اوبه یو مخ کښته، بیا په سلو دو سو درې سو متره کې بیا بیا راپورته کول ناشونی وي، او بیا په زیات لګښت باندې تمامېږي. نو څرنګه چې یو دا یو عامه پوهاوی غواړي، د هغوی د امامانو د مسجدو د امامانو د لارې او داسې د هرې لارې څخه موږ دغه کار کوو، او اراده یې لرو چې عامه پوهاوی رامنځته شي. بیا به خلک د دغه مصارفو څخه چې ډېر اسراف کوي د اوبو، د دغو څخه به اسراف نه کړي او اوبه به کم استعمال کړي.
او یو بل مسله دی ونو ده، دا ونې هم له دې وچکالۍ سره وایي ډېر ارتباط لري، چیرې چې ونې ډېرې ځنګلونه ډېرې هلته بارانونه هم ډېر وي، نو څنګه ونو ته سږ کال خلکو توجه کړې وه چې ډېرې ونې کښېږدي په فراه کې؟
هو، د فراه ولایت د زراعت ریاست د طرف څخه هغه نیالګي ورکړل شوي وه، او د ولسوالیو ته مرکز ته په ټولو ولسوالیو په مرکز کې نهالان تقسیم شوي دي، ویشل شوي دي.
تازه مو یو خبر درلود چې په فراه کې ملي تلویزیون فعال شو، آیا مخکې نو که دا نشریات درېدلي ول؟ تازه مو بیا دا تلویزیون فعال کړی دی.
د تیرې ادارې د ړنګېدو سره متاسفانه د دغه تلویزیون هغه ماشینارات چې وه هغه هم چور شوي وه، نو نه وه د منځه تللي وه. نو د افغانستان د اسلامي عمارت د راتلو سره او بیا د اوس لپاره موږ وتوانېدو چې دا تلویزیون د دوم وار دپاره بیا فعال کړو.
بله، څه نشریات لري او څو ساعته
نشریات؟ یا د پنځه څخه تر شپږ ساعته پورې دي چې هغه لري.
بله، منظور مې دا و چې خپله له فرانه څه تولید لري، یعنی یو شمېر خپرونه به د مرکز وي، یو شمېر به تاسو پخپله جوړوي، څو ساعته خپل خبرونه جوړوي، او په خبرونه وی څه ډول مطالب تاسو خبروي؟
موږ برنامه په پام کې لرو چې هغه په لیکرو د فراویلې د ملي تلویزیون دلاري. البته چې تلویزیون نه وي دی تر اوسه پورې پلاس کې، هغه برنامه موږ نه لرو چې هغه موږ د ملي تلویزیون د فراه ولایت لارې څخه نشر کړو، د مستقیم د مرکز څخه د وسته لپاره نشریږي.
دوی نورې پوښتنې پاتې دي چې دوی ته مکه لنډ ځواب نه وایي. یو دی فراه د خلکو همیشه یو شکایت دی برېښنا، او له ایران چې کوم برېښنا هرات ته راځي او له هرات فراه ته راځي، خلکو یې دا شکایت همیشه په تیرو خپرونو کې درلود چې بیې لوړه ده. او بل دی سړکونو په برخه کې، خلک وایي چې لارې ډېرې خرابې دي، دا لارې به کله جوړې شي ټولې خو بس مشکل وي، حداقل د کومې لارې د جوړېدو پروګرام کوي هغه راته وایست مهرباني.
د برېښنا په برخه کې دومره ویلی سم چې هیله مند یو دې ته چې د برېښنا برنامې او یا کارونه مخته ولاړ شي، او د برېښنا څه برخمن اوسو موږ. البته د اوس لپاره داسې شی نشته متاسفانه، او سړکونه چې دي هغه د فراه ولایت چې کوم سړکونه چې دي په مرکز کې هم سړکونه رغول شوي دي، او د ولسوالیو د هم بالخصوص د فراه مرکز او د بلابلوک سړک چې دی دا تر ډېرې رغول شوی دی، سرتاسري رغول شوی دی، او د مرکز اړوند چې دی دا سړکونه چې دي دا هم رغول شوي دي او پر دې باندې د ښاروالۍ د طرفه څخه ډېره لویه پانګونه شوې ده چې د فرا د مرکز سړکونه جوړ شوي دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د فرا د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی سباون او همداراز مدني فعال سید احمد خان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېر ډېر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پښتنې مو وکړې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
پژے پژے خبرے دزلا حال یو پنوایو ما خوب لیتا پپڑا جو چزتا سر پپلایو ما خوب لیتا پپڑا جو چزتا سر پپلایو پژے پژے خبرے دزلا حال یو پنوایو ما خوب لیتا پپڑا جو ما څخه کتابې پکې واړه غزلونه ولما څخه کتابې پکې واړه غزلونه لتا سره میناوي د ګلزار په تماشا یو لتا سره میناوي د ګلزار په تماشا یو پژے پژے خبرے دزلا حال یو پلوایو ما خوب لیتا پپڑا موترے بلات لبرایا پتارونو لیندی کشیو موترے بلات لبرایا پتارونو لیندی کشیو پپم پزیر جارو دی مجھے ماہو پنوایو پپم پزیر جارو دی مجھے ماہو پنوایو پژے پژے خبرے نظر حال یو بلوایو ما خوب لیتا پپڑا جو تکل واڑ خو پیلرے سواڑ کامرانی تکل واڑ خو پیلرے سواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پژے پژے خبرے دزلا حال یو پلوایو ما خوب لیتا پپڑا چزتا سر پپلایو پژے پژے خبرے دزلا حال یو پلوایو ما خوب لیتا پپڑا ناگا ندے خوب دسہر پواترا وشوامو ناگا ندے خوب دسہر پواترا وشوام نتوے ندی وصل زتا کار سر جدائیو نتوے ندی وصل زتا کار سر جدائیو سوپایم پا دنیا کی دچا کار را سر نشتا سوپایم پا دنیا کی دچا کار را سر نشتا یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو